پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر او له پاکستاني چارواکو سره د ده د کتنو په اړه جزئیات درکوو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او 25 دقیقې اونیس بحث پروګرام لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانکزی خبرونه اوروي.
سلامونه د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په رسیدو د دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړ چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. او آذربایجان او ارمنستان د لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم جګړې ته تیاری نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پر رسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د دو خبرو جزئیات تر دې دمه نه دي راوتلي. ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټویټر هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو، په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړپوړیو استازیو پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر ستایلی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت ملاتړي دي او سیمه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ټیمونه خبرې کوي، خو په ځینو لانجمنو مسلو سره ایسار دي. تمه ده ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره، سبا او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د بامیان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمندانۍ ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د شیبر ولسوالۍ په باغه کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستې برید کړی. یوسفی تاییدوي چې د طالبانو په دغه برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي، دوه تنه ټپیان دي او یو تنه د طالبانو په لاس اسیر شوی دی. د بامیان امنیه قمندانۍ وایي چې طالبان د افغان پوځیانو په ځوابي برید کې له سیمې وتلي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې په شیبر ولسوالۍ کې څو پوستې هدف ګرځولي او لسګونه افغان عسکري وژلي دي. نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کیښود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو په خبره اطلاعاتو ته پکې لاسرسی ستونزمن دی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي. هغه تحقیقي راپورونه چې خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسنادو د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله بې راپور ورکونې پاتې دي.
لدې ټولو انتقادونو سره سره افغان حکومت هوډ ښودلی چې اطلاعات په وخت ورسوي. افغان حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ کړی چې د محتوا له پلوه ډیر ستایل شوی، خو په عملي برخه یې انتقادونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانې وسلوالې شخړې باندې اندېښنه ښودلې او د خلکو په وژنه یې خواشین څرګنده کړې ده. د جنوبي قفقاز دغو دواړو هیوادونو پرون یو ځل بیا د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر خونړۍ شخړه پیل کړې او دواړو لورو ته لسګونه عسکر او ملکیان وژل شوي دي. نګورنو قرباغ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پېژندلې، خو له کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د غسیمې کې د بیا اوربند او د لانجې د سیاسي حل غوښتونکي دي. د حمله آذربایجان تازه خبر، آذربایجانی او ارمنستاني ځواکونو یو ځل بیا نن د نګورنو قرباخ پر سر د دویم ورځې لپاره خپله جګړه پیل کړې ده. د دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلو راپورونه خپاره شوي دي او د قرباغ نګورنو قرباغ د جلاغختون کې ډلې لخوا ویل شوې چې د دوی 15 کسان په نننیو بریدونو کې وژل شوې دي. پرون د درویشتو عسکرو او ملکانو د وژل کېدو خبره دواړو خواو تایید کړې وه. پر دې شخړې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسي او ترکیې غبرګون ښودلې او د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې ل خپل اوایدو څخه یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړې ده. د په همدغه کال کې د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکي هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحقیقي راپور کې خبره کړې ده. د نیویارک ټایمز د راپور په اساس ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې هم په همدې اندازه یعنی 1.5 ډالر مالیه ورکړې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې ډانلډ ترامپ تیرو 15 کلونو کې په د 10 کلونو مالیه هیڅ نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ بیا په یو خبري کانفرانس کې د نیویارک ټایمز دغه راپور جعلی خبر وباله. هغه ونه ویل چې څومره اندازه مالیه ورکړي او خپل پخوانی استدلال تکرار کړ. ډانلډ ترامپ له دې مخکې ویلي وو چې د خپل مالیو په اړه باندې معلومات نشي افشا کولی، ځکه د ترامپ په خبره د هغه د مالیو ورکړه د امریکا متحده ایالاتونو د مالیې د څیړنې د ادارې لخوا تر ارزونې لاندې دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مطالب خبرو. و باورې چې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کړې. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې څومره مرسته کولای شي، دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
څلوېښت پیښې موږ پټ کړې دي. امکان دې ولري چې په اطرافو کې ډېر دغسې پیښې وي چې مور پلار و قریبې وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پیښه هلته پاتې وي او ماشومان په پولیو اخته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونه بیا هم د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر سره نښتې دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د چین پر ونډه خبرې کوو.
کشیر افغانستان کې ګډوډي وي، کشیر افغانستان کې بې ثباتي وي، نو بیا چین په مرکزي آسیا کې ډېر په ډاډ باندې سرمایه‌ګذاري نشي کولی.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او د افغانستان د سولې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. وروستی خبر دا دی چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی او په پام کې ده چې له نورو مشرانو سره به هم کتنی وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان دا شیبه له اسلام آباد نه په مستقیمه اړیکه راسره دی. طاهر خان، جزئیات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو لږه شیبه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ډاکټر عبدالله غونډه شروع ده. غونډه لا ختمه نه ده، خبرې روانې دي. دا اولنی رسمي د هرکلی د ډاکټر عبدالله او د پلاوي نه وروسته هم دا غونډه شروع شوې ده. او پته به ولګي چې کله آیا دواړه مشران میډیا سره مطبوعاتو سره خبرې کوي، رسنیو سره، یا بیانیه خبریږي. لیکن دا اولنه د دې رسمي خبرې دي د پاکستان او د ډاکټر عبدالله د پلاوي ترمنځ. او نن ماښام بیا د دوی د پاکستان د قانوني سملې چې کوم مشر دی، رئیس سپیکر دی، اسد قیصر، هغه سره غونډه ده. دا نن د دې غونډې دي او پای کې به معلوم شي چې څه خبرې کړي دي. مهمې غونډې بیا سبا دي د پاکستان وزیر اعظم سره، سبا د عمران خان سره، د پاکستان د فوج مشر سره هم سبا غونډه ده، نور هم ژورنالیستان سره هم سبا.
تا طاهر خان د پاکستان د مذهبي ګوندونو او له یو شمیر د دینی مشرانو او عالمانو سره هم د ښاغلي عبدالله غونډې شته په پلان کې دي، د دې هدف څه دی؟
دا بالکل درست خبره ده. کوم پروگرام چې د ډاکټر عبدالله د درې ورځنی سفر شریک شوی دی، موږ سره هم شریک شوی دی، په هغه کې د پاکستان دینی عالمانو سره او د پاکستان مذهبي ډلو مشرانو سره هم یو ناسته شته، او زما خیال دا مهم د مهم برخه ده د ډاکټر عبدالله د سفر، ځکه چې په ماضي کې خو اکثر داسې غونډې نه کېدې. د افغانستان د مشرانو خواهش به هم و چې پاکستان مذهبي ډلو سره د دوی ناستې وشي، ډډې غونډې هم د علماو پلان شوې وې، لیکن هم بیا هغه رنګې ونه شوې. افغان د افغانستان د علماو غوښتل چې څنګه پاکستان په خپل اړه باندې دلته د وسلوالو ډلو خلاف فتوی جاری کړي دي، د خودکش حملو په ضد باندې دغه کار بیا ونه شو، لیکن دا غونډه مهمه ده. که د کنفرنس چې موږ لیدلې دی په هغه کې د پاکستان د مهمو مدرسو د هغه دینی مدرسو د کراچۍ نه والی تر دا کوړه خټک پورې چې هغه په ماضي کې د هغې اسامه بن لادن ذکر ژوندی وو، دلته موږ جورنالیزم په اسلام آباد کې کوو، د هغې سره تعلقات وو، په افغانستان کې به مو او دغه رنګې نو یو اثر د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو خدا دې د پاکستان د مذهبي ډلو یو اثر او رسوخ شته په طالبانو باندې شته. نو خواهش به ډاکټر عبدالله ولري د دوی نه چې دوی هم یو خپل رول ولري، ځکه پخوا خو به د خارجیانو خلاف به د وسلوال مزاحمت خبره به وه، هغه جواب خو اوس نه دی پاتې شوی. نو اوس خو د جګړې د ډېرو خلکو به دا نظر وي چې هغه رنګې نه دی پاتې. نو دا غونډه هم او دا غونډه بیا دغه د افغانستان د سفارت خپل هم خواهشو، لیکن دا کې د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ادارو هم دا ست زموږ کوم معلومات دي چې دا کوم عالمان دي راځي، نو دا باقي ده د حکومت لخوا دا راځي شي، ځنې پکې زموږ د معلومات هم دي چې هغه اسلام آباد ته روان را رسیدلی دي.
ډیر مننه طاهر خان. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان و چې ل اسلام آباد نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د لیدنو کتنو جزئیات راکول. د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم مونږ دا خبر تعقیبوو، او د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو په اړه چې د ډیر شمیر څارونکو په نظر د افغانستان د سولې د خبرو په اوسني پړاو کې ډیر اهمیت لري، دا به بیا هم تعقیبوو او په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات خبرو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قطر منوریدونکو په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ خبرې لا هم روانې دي. په دې خبرو کې ښکاره پرمختګ نه دی لیدل شوی، خو داسې ښکاري چې د خبرو فضا تر اوسه پورې ښه روانه ده. نن د افغانستان د دولت د پلاوي ویان نادر نادری په دوها کې په یو خبری کنفرانس کې د دې خبرو اترو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. دیوا نادر له کابل په مستقیمه اړیکه را سره دی او د ښاغلي نادری د خبری کنفرانس جزئیات راکوي. دیوې د نادر نادری د خبرو هغه مهم ټکی د خبرو د پرمختګ په باب څه و وروسته له دغومره لانجو او جنجالونو او د دواړو خواوو له لانجمنو څرګندونو نه
بله د حکومتي پلاوی او د طالبانو مذاکراتي پلاوی د تماس ډلو د ناستو وروسته د لومړنی کانفرنس چې دی ورکاو په دې ناسته کې نادر نادری د حکومتي پلاوی په استازیتوب وغږید د درې ټکو ته اشاره وکړه. یو هم په دې خبرو کې د تماس ډلو ترمن سمره پرمختګ شوی لانجمنی هغه ټکی چې ولاغال شوی کنه او دریم دا چې د افغانانو یا د افغان حکومت غوښتنه ده د ویل چې نا وخت بیا هم د دواړو لورو تماس ډلو ناسته درلوده او خو په خبرو کې ښکارېدل چې کوم توافق ته نه دی رسیدلی ځکه چې دوی ویل چې دا ناسته تر سلور ساعته دوام وکړه او نن هم د نادری په وینا چې نن بیا د تماس ډلې ناسته لري هغه لانجمنی ټکی چې مخکې رسنوی ته راوتلی دی او ټول ترې خبر دی همدا دوه دي چې یو د خبرو دوام د حنفي فقه په اساس او بل هم د طالبان لخوا چې حکومت غوښتنه شوی چې راتلونکي مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې په اساس وشي هغه لا هم نه دیال شوی. له دې وړاندې چې د نادری مطبوعاتي کانفرنس شروع شي موږ د طالبانو یو شمېر اساس سره موږ غږیدوغي مویل چې په دې برخو کې لا هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو نادری یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه. هغه ویل چې په اوس مهال د افغان حکومت لپاره او د دې ترڅنګ د ټولو افغانانو لپاره مهم ټکه چې دی هغه د اوربان تامینول دی او داسې د جګړې پای ته رسول دی او یا هم یو نسبی امنیت راوستل دی. دوی ویل چې کله چې دغه لانجمن ټکي حل شي نو دوی به ژر تر ژره د مذاکراتو میز ته د بین د اوربان مسله وړاندې کوي تر څو په غبنې خبرې وکړي او ژر تر ژره اوربان تامین شي. نور دوی به روزمره د نادری په وینا چې ولدین وروسته به دوی هر ورځ د بین الافغاني مذاکراتو نوي پرمختګونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي او خوشبینول چې دا ذکرات په یو خې فضا کې روان دی او د یو خې پایله لپاره مخشبینول. بلې تکلسب
بلې دیوی د نادری په خبرو کې تاسو داسې یو څه ونه ورېدل چې دای دی وایي چې خبره به روزمره دوام کوي نن به بیا هم دوی خبري کوي له مقابل لوري سره او سبب د خبري یعنی په منظم ډول دوام کوي. دا پښتنه ځکه کوم چې په تیرو څو ورځو دو درې ورځو کې دوړو خو اصلا سره کتلی نو پرون یوازې ورستای خبر دا و چې مخام محل د طالبانو ویاند او د افغانستان د دولت ویاندوی ویلې چې د دوی خبرې بیا پیل شوې دي. له پرونی کتنې وروسته به د دوی خبرې نن او سبا راتلونکو ورځو کې منظم ډول دوام کوي.
بلې تکل صاحب ما مخکې یادونه وکړه دوی ښاغلي نادری وویل چې پرون نا وخت یعنی مازدیګر د مخام لور ته دی یو ناسته درلودله د تماس جلو په هغه ناستې سلور ساعت دوام کړی و مغه بیا هم په مغه اختلافي دو ټکو باندې غږیدلی حکومت توافق ته نه دی رسیدلی. ښاغلی نادری اشاره کوله چې نن هم دوی ناسته لري او خبرو کې همداسې ښکارېدل چې لدین وروسته به هر ورځ دوی خبری کانفرنس لري او د پرمختګونو پاړه به رسنوی ته معلومات ورکړي. د دې ښکارندوی کوي چې دوی به د تماس ډلې به په روزمره معمول ډول کینی او هغه اختلافي ټکي دي چې دی هغه به حل کړي.
تیره مننه دیوی نادر. قدر منوریدونکو په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی د ویان نادر نادری د خبري غونډې جزئیات مو اوریدل. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شه به ناجیه ساپی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګمرکونو په برخه کې اساسي اقدامات تر لاسلاند دي. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې ټینګار کړی چې باید په ګمرکونو او عایداتي ادارو کې مقرری د آزاد سیالۍ له لارې ترسره شي. د بیان پر بنسټ جمهور رئیس په ګمرکونو او بندرونو کې د قوانینو د تطبیق د افغانستان د عایداتي سرچینو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په عایداتي سرچینو کې د پراخ فساد ادعا شوې ده. د افغانستان د کرنې او بوله غولو او مالداري وزارت وای د نیمروز ولایت د پومبی د کروندو ارتونی خېچ سکل حاصلات به 15000 ټنه ته ورسیږي. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال د دې ولایت د پومبی حاصلات 1500 ټنه وو، خو اوس نږدې 10 چنده زیاتوالی ښیي. نوموړي لامل پر بزګرانو د پومبی اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، د اړتیا وړ درملو او نورو اړینو توکو ویشل وګڼل او ویل تر څنګ یې کروندګرو ته د پومبی نندارېزې قطعې هم جوړې شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1000 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. ورځو نړیوالو مسایلو ته، د ناګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې پر سر د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه نن د دوهمې ورځې لپاره هم روانه وه. نړیوالو پر دواړو خواوو غږ کړی چې جګړه سمدستي بنده کړي او خبرو ته مخه کړي، خو په عین حال کې دې جګړې دا ویره زیاته کړې چې د سیمې قدرتونه ترکیه او روسیه چې د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي پکې ښکیل نشي. ناګورنو قرهباغ چې د اذربایجان خاوره ګڼل کیږي، له کلونو راهیسې د ارمنی ټبرو تر کنټرول او د ارمنستان تر نفوذ لاندې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه زما همکار نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات اوروي. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، ایروان وایي چې بیګا ټوله شپه جګړه روانه وه او باکو ویلي چې د ارمنستان ځواکونو د ناګورنو قرهباغ په څنګ کې پروت پر تتار ښار بریدونه کړي دي. په ناګورنو قرهباغ کې چارواکو نن وویل د اذربایجان له ځواکونو سره پرون په جګړه او نښتو کې 2 کسان وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل ټوله شپه سخته جګړه روانه وه. د اذربایجان دفاع وزارت بیا نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان ځواکونو پر تتار ښار چې د ناګورنو قرهباغ څنګ ته پروت دی د توپونو ګولۍ ورولې دي. دواړه لورو د جګړې په لومړۍ ورځ له هلیکپټرو، ډران الوتکو، ټانکونو او توپونو کار اخیستی دی. ارمنستان او اذربایجان یو بل تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړ چې بشپړې جګړې ته نږدې شوي او اذربایجان تورن کړ چې له مخکې دغه جګړه پلان کړې ده. ارمنستان او ناګورنو قرهباغ پوځي حالت اعلان کړی او ټول سړي د هغې څخه په وړاندې چې دوی د اذربایجان له لوري په قرهباغ حمله بوډي د جګړې لپاره چمتو کړي دي. اذربایجان چې له خپل اړخه هم پوځي حالت او ګرزبندیز اعلان کړی، ویلي پوځي عملیات د تماس له کرښې هاخوا د بریدونو په ځواب کې پیل کړي دي. اذربایجان دغه ورځ ویلي چې ځواکونو یې تر او پورې کلي تر کنټرول لاندې راوستي دي. د سیمه ییزې ادارې چارواکو په لومړي سر کې د اذربایجان دغه اداره رد کړي و، خو وروسته یې ومنله چې طالش ته نږدې او په جنوب کې یو شمېر سیمې له کنټروله وتلې دي. ارمنستان ادعا کړې چې په دې نښتو کې د لسګونو ټانکونو د ویجاړېدو، د هلیکپټرو او ډران الوتکو د راغورځېدو په ګډون اذربایجان ته سخت تلفات اړولې دي. اذربایجان بیا د ارمنستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې رد کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې مخکنیو نښتو ته په پام داسې ښکاري چې دواړه لوري یو بل ته د زیانونو په اړولو کې مبالغه کوي او د تبلیغاتو په بڼه معلوماتي جګړه هم مخته وړي. د اذربایجان او ارمنستان د پیل شوې جګړې په وړاندې اروپایي اتحادیې، روسیې، ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو لورو سمدستي عکس العملونه څرګند کړي او له دواړو لورو یې غوښتي دي چې جګړه سمدستي ودروي او خبرو ته مخه کړي. ترکیه په ښکاره د اذربایجان ملاتړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د اذربایجان په وړاندې په حملو سره ارمنستان وښوده چې دا هېواد په سیمه کې سوله او امن ته ستر ګواښ دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدې په دې لانجه کې لاسوهنه وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې پرون بیا وویل ښایي له سوریې ترک ملاتړي جنګیالي د اذربایجان د ملاتړ لپاره هغه هېواد ته استول شوي وي. د ناګورنو قرهباغ سیمه ییز مشر هم پرون ترکیه تورنه کړه چې وسلوال او جنګي الوتکې دغه جګړې ته استوي چې د هغه په وینا جګړه د ناګورنو قرهباغ د سیمې له حدودو وتلې ده. پدغه جړه کې د ترکیه احتمالي ښکیلتیا هم روسیه چې په ارمنستان کې پوځي اډه لري او پر دې هیواد او اذربایجان دواړو وسلې پلوري له نږدې څاري. دا د سیمې هغه دوه ځواکمن هیوادونه دي چې له دې وړاندې د لیبیا او د سوریې په جګړو کې د مختلفو لورو ملاتړ کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې ناګورنه قرباخ سیمه چې اکثره اوسیدونکي په خټه ارمنان دي، د ارمنستان په ملاتړ ځواکونو د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ په جګړه کې له اذربایجانه جلا او د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو تر اوسه نړیوالو دا سیمه د یو هیواد په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. بلې تکل سر
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، نوریاس نوري و چې د اذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د متنازع سیمې پر سر د جګړې وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې د پولیو واکسین هلته نه دی تطبیق شوی. د دوی په وینا دا ناروغي په هغو سیمو کې زیاته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او نشي کولای چې روغتیایی مرکزونو ته د علاج لپاره لاړ شي او هلته طالبانو پر واکسین هم بندیز لګولای دی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اروزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي، له تیرو دوو کلونو راهیسې 1,16,000 ماشومان د ګوزڼ د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزڼ په ناروغۍ اخته دي او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي، نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در چلوش پېښه موږ پټ کړ دي، امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه پېښه وي چې مور پلار او قریب وسنه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښه ته پاتې او ماشوم په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یو سیمه کې د ګوزړ یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي، نو په یو ورځ کې په ګوزړ ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اروزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزړ څلوېش مشکوکې پېښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامې روغتیا د ادارو چارواکي په اروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزړ ته اندېښمن نه دي، بلکې دوی وایي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک وایي راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې دغلته لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وایي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وایي دقیق شمیر یې ورته معلوم نه دي، خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی چې د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای سي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي. په ترینکوټ کې د بشري حقوقو د سیمه ایز دفتر مسؤل عبدالحد بایی هم وایي طالبان دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقوقو پر ځای کړي.
داسه طالبان راغ ممانعت دي کار کوي، داسه بل څوک دي کار ممانعت کوي، دولت یې کوي، نو دا د قانون مسله سرغړونه ده چې پلیز دي ستاسو ماشومان پلیز دي او ولس پلیز دي چې د صحت سره خبرونه شي جدي همکاري وکړي او دا غل سره خپل خواخوږي وشي.
د یادونې وړ ده چې په اروزګان د طالبان لخوا یو شمېر لوی لارې هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي چې د نورو ستونزو سربېره یې روغتونونو ته د اروزګان د ځینو خلکو لاسرسی هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان لبند نه آزاد شوی دي. او کچيري اوربند اعلان نشي د خبري به هیڅ معنا ونه لري ځکه افغان وژنه روانه ده او هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي نو داسې خبري به بې معنا وي او د وخت ضایع کول به وي. نایب الله ارمانی د هلمند له نادلي نه لیکي طالبان که سوله وکي نو دولت یې باید ورسره ومني. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي باید د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی اوربند وشي. او اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي چې زه د افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې د دې فرصت څخه ګټه واخلي او مخکینۍ ترخې تجربې تکرار نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. 12:00 او 1:30 دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19:25 پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پرسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د خبرو جزئیات لا نه دي روښانه خو ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټوټر هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دواړو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قماندانۍ ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی او دا مرګ ژوبلې وراړولې. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کېښود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. آذربایجان او ارمنستان د لانجمنی سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم درنا جګړه روانه کړې ده. ارمنی چارواکو ویلي جګړه د شپې هم روانه و خو باکو ویلي د دوی په تیر خارګوټي ډزې کېدلې. په دې نښتو کې د نګورنو قرباخ د سیمې 2 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. آذربایجان هم تایید کړی چې مرګ ژوبله وراوښتي خو یوازې د ملکیانو شمیر خپور کړی. او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2016 کال کې یوازې $1.5 مالیه ورکړې. دا خبره نیویورک ټایمز راپور کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونې خپرېږي. د ماښام په 9:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو د 19:25 پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19:25.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو ګاونډیو دی چې اغیزې په هره برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له یوې حساسې مرحلې تیریږي چیرته چې د ګاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې یې بیا په یو ډول سکوت کې دي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی، خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیول شي. له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 25 دقیقو خبرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. را سره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپل دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه ریمر تاسو ته، جناب ابراهیم صاحب تاسو خدمت اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، چین دغه یو هیواد دی چې د افغانستان لپاره داسې یو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر ډېره حده پورې د دوی ستراتیژي چې ده ډېره اوږدمهاله ده. او هغه
هم تر څنګه بخښنه غواړم، یو ټکی چې دلته ډېر کله رامت رہے کی، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نورو لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتنه کوي او پر روښانه میدان ته نه راځي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي او خپل د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطح د امریکا سره پلانجه باندې اخته دی. اقتصادي مسایل د دوی، استراتیژیک مسایل د دوی، هغه د دوی هغه ژمنی مسایل دي په افریقا کې او په منځني ختیځ کې، په ځانګړې توګه په آسیا کې. نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی دغه بهرنۍ تګلاره او پالیسي دا ایجابوي چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهمه وي، واضح نه وي، ځکه په دې کې د دوی ګټه ده. که د دوی پالیسی واضح شي، که د دوی پلان او تګلاره واضح شي، نو د دې نه خلک پوهېږي. مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونه د دوی د پلانونو خبرېږي. نو دوی تر ډېره حده پورې دغه مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پورې په هغه پالیسي باندې ولاړ
دی.
خپل هغه فکر، خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به په راتلونکو کې ډېر استعمال ندی شته دی. چې امریکا د دې ځانه خیس پکې، نو بیا به هغه وخت کې په بارزه توګه معلومېږي.
ډېر مننه همدرد صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. رحیم صاحب، د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو سولېز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شي دي چې هغه خوندې په افغانستان کې؟
د لوی بخون کې سخن طرف سپیشلی نامه تاسو ته اندب سپته او قدم او دیدون کو ته سلام نو دناوي.
وعليكم السلام.
ګوري په نړۍ کې کومه جګړې ته ګورو، نو جګړه دګړې ته دوه وړه خونې لیدې شو. یو خدای دې چې هغه سیاسي اخیز دي چې هوادونه ترلاسه کیو، باز هوادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي، بل اړه خدا دې چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې ترسو سیاسي ګټې ترلاسه کیو. دوه سره تړل شوې دي. د چین لومړیتوب په تیرو لسو کلونو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي په نړۍ په اقتصاد کې خپل غزونې وکړو. د نړۍ په لابلو سیمو کې دوی باید تم ځایونه ولري. چې هغه اوس په خوا به د جګړې په ډګر کې اوس اقتصاد په ډګر ده، اوس غواړي بیلابل بندرونه ونیسي. د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلار اچولې، هغه لوی هدف ده چې یو خواته نه چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی، اروپا سره وصل کی، امریکا سره ځان وصل کی، بل د بهر د لارې نه وصل کی. د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم ده چې د تقریبا 90% تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او شویلی چین سمندر کې ورس تر بیره ته چنجالونه زیاتیږي. نو چین په دې لټه کې وو چې څنګه وکولای شي او وچې لارې نه ځان نړۍ سره بحث کیو. د شویلی چین کې چې کوم جنجالونه د تورسته بل زیاتیږي، د نه ځان خلاص کی. نو هم دا لامل دی چې د په دوه نقطو باندې کار کوي. یو خدای دې چې د پاکستان نه سیپاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیر ته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب به هند بهیرې ته ځان رسي. بل کار دوی دا وکړي چې مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا، ایران او ایران نه بیا ورها خواته اروپا ته ځان رسي، چې دا ورته بل لار برابرېږي. د چین او د امریکا د ټکر او لوی استوندا د کشیر افغانستان کې ګډوډي وی کشیر افغانستان کې بے ثباتی وی نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډیر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاری نشي کولای چین د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه پانګه چونه وکي او دا زیرمه د زیرمو د لاسرسي پیدا کی همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي ځکه چې نور نه غواړي چې نور نه لې نه خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا بیرته صادر کړي دوی غواړي د بیلابیلو نقطو کې افریقا کې غواړي پانګه چونه وکړي او ماغل د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نه لې ته صادرات وکړي نو هم دا د کتاشو هم د اوس پاکستان ته لاړ شي پاکستان لوی خارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان هتا دکانداري کوي هم دا راځي چې تاسو افریقا ته لاړ شي تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شي هغه هوادونه چې چین سره نږدې دي نو هغه د چینایان فعال دي هم دغه اوس برحاله بیلابیلو پروژو کې کار کوي نو هغه څه چې امریکا یې په تشویش کړی دا هم دا ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورځ تر بلې زیاتېږي په دې برخه کې یو مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بیلابیلو هیوادونو ته پورونه ورکوي په میلیاردونو ډالرو پورونه ورکوي نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکوي نو طبیعي خبر ده هغه هیوادونه چې اقتصادي نگاره په خپلو پښو ولاړ نه دي طبیعي خبره ده چې هغه دا پور بیرته نشي ورکولی که یو افریقایي هیواد ته د بند جوړولو لپاره لس میلیارد ډالر ورکړي هغه بیرته دا پور نشي ګرځولی نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې دي چې دا ورځ تر بلې د چین د غذاونو او د چین اقتصادي نفوذ
رحیم صاحب یو مسله په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو چین وی ټوکر او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سی پیک په خلاف باندې ضد کارونه وای کی همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي لکه د میساینا کار شو د حجیګا کان شو دواړو مخنیول شوې ده چې دغه استخراج وشي په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا به اعتباری پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سولې راشي سومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي او تر خوای د چین هغه د لوی سرمایه گذاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخنیسی اوس په چین کې په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای ما په پاکستان کې ښکارا سپیک خودلې شو تر خوای هغه د عملاً سورز وړاندې دا وي د نوي ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو فکر کوي یو وسونزا چې امریکا چینی پر امریکا باندې به اعتبار کړي چې په افغانستان کې سول نه راځي لو هم دې قبل په شاکیږي او د لوی اقتصادي پروژو د تمویل لپاره ځړ نه کوي
ګوري هغه څه چې د چین لومړیتوب دی هغه هم دا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي دا هغه لپاره یو لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سی پیک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت هم دا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سین کې خوده شو اوس یې نشي خوده ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله بله لاره دوی مرکزي آسیا نه وباسي که چېرې افغانستان کې بې ثباتي که چېرې افغانستان کې سوله نه وي نو بیا چین هیڅکله نشي کولی چې دا زیربناوې تجارتي زیربناوې دوی هلته شروع کړي دوی هلته درنې پانګې چاونه وکړي ګوري دا تنا د پاکستان موضوع نه ده په ایران سره چین 400 میلیارد ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بیلابیل برخې دي دا قرارداد یو برخه ده چې ځکه په ایران کې او په دې بندرونو کې پر پانګه چونه کوم دا 400 میلیارد ډالر نو د دې لپاره د امنیت به څوک نشي نو داغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي دا په دې معنی چې 400 میلیارد ډالر پانګه چونه هکې ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کی نو کچیر افغانستان کې بے ثباتی د چین دغه سرمایه گذاریانو ته هر وخت زیان رسیدای شي ځکه افغانستان هغه ستراتیژیک نقطه ده چې یو خواته پاکستان بل خواته مرکزی آسیا بل خواته ایران زیان منولای شي چې دا د چین هغه اقتصادي غزاونو هغه ټول خوبونه شي دي هغه په خطر کې دي چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټي ونه لري خدای دې چې د افغانستان بے ثباتی نه لوځي نه د دوی هغه
سیمه ایز ګټ ځان کیږي
بالکل هغه ځان نو خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب ان شاء الله بیا راګرزم همدار صاحب ک په یاد دی په 2019 کال کې صنعت په وینا کې ترامپ یو خبره واضحه وکړه د امریکا متحده ایالاتو ولسمرشي دا د منلو نه د چ په افغانستان کې عسكر زمونږ وري خلوی پروژې د نور هیوادونه وړي یو هدف د غلطه روخانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف او چې لوی مهم دوه قراردادونه د معدن په افغانستان کې اخیستي وو د افغانستان په سولې کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهیر سومره لزیان سره مخامخ کولای شي
ویرمل سم مسله دا ده چې په دې تیرو شلو کلونو کې موږ ولت والدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزی حکومت ولرو چې د سیمې د هیوادونو د همسایه هیوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې هغه متضادې ګټې چې دي هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هیوادونه تر دې راته پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. تر دې ورآخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړې دي او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې د سولاتیا درجې د تګلارې چې دا هغه تغیر شوې ده. نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې که موږ په راتلونکي کې لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بود کې د رقابت په اساس باندې په ټوله نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کړي، دا که افریقا ده که استرالیا ده که امریکا ده که آسیا ده که نورې وچې دي، په دې ټولو کې دوی کوښښ کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکړي او چین هغه اقتصادي لحاظ باندې مارکیټ قبضه کړي. نو په دې اساس باندې ټرمپ دوه درې ځله دا خبره وکړله چې د دوی لومړیتوب یا د دوی لومړی دښمن په نړۍ کې چې دی هغه چین دی. نو د چین مخه به په ټولو ځایونو کې نیسي. چین په کور دننه هم مشکلات لري، د تایوان مسله ده، د هانګ کانګ مسله ده، د غوریانو مسله ده، د تیبت مسله ده. نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د دې نه استفاده وکړي، یا د خپل هلته په کور دننه څه مشکلات ورته جوړ کړي. د غوریانو مسله ده په نړیواله سطحه باندې اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده او چین تر فشار لاندې نیسي. او یوه ویره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه وه چې که چیرته دلته یو اسلامي رادیکال حکومت په افغانستان کې جوړیږي نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره د سنگیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي، هلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
همدرد صاحب یو 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 بره بحث چې مطرح کیږي عملا خدا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول امراضي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دې نه هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث له دې شاید دا اوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي، چین له دغې نه څومره په ویره دی چې حد اقلا نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکړي یا هم عملا دغه میدان ته راودانګي یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکړي.
خطر ډېر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدی شي د افغانستان د لارې نه یا په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو په همدې اساس باندې هم و چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو د هغې سره طالبانو مبارزه وکړله، تر هغې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا، چین او ایران چې دوی له طالبانو سره نږدې شول خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړې د طالبانو سره. دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدی شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلوده، همداسې ایران او پخپله چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او په خپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان را وغواړي بیجنګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي او په ضمن کې د هغوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دغه هژمونی سیاست چې دوی لري، یعنی په چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې، په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شی نه استفاده کوي، یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي، بشري ارزښتونه څه شی دي،
یا د بل هېواد ګټې ورته څه دي،
د
بل یواد گټي ورته سدي یا بشر سمره ځان منکی په دې تیر سلو کلونو کې دا د ساړه جنگ پر مهال باندې کتا سو ګوري مختلفو یوادونو د یو بل د تضیف کولو د پاره رادیکال تروریستي ډلې سره جوړې کړې تر څو پورې یو بل په دې باندې وځي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته. زه فکر کوم چې چین د دې نه یوه هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې تر رسیدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې ده.
راکړه ورکړه یعنی که څه راکې څه درکوم چین به حتماً په افغانستان کې د ګټو دپاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یوه تشه رامنځته کیږي د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
گوری منگو گرو د افغانستان بے صوباتے تو ٹولو لوی خطر سنگا میں چھ مخی تائستے ویل آغا چین ترسی گی. دو ہم موضوع دلتا دادا چھ کلا دلتا سا تشرا ڈکی گی دا تشرا ڈکولو چو لاری دی. یول آرہ دادا چھ دخل کو محرومیت بای لرشن تا اقتصادی پر اختیار آمنس تشی نو آغا چھ چھ چین ورته آماده ده. هغه د هغه شپ دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونو کی او په خپل لوی پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کمریل پټلۍ چې مزار شریف کې غزول شوې ده دا تورخم سره وصل کی. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزی آسیا د نفت او ګاز خپل تجارت د قندار او هلمند لارې نه گوادر بندر سره وصل کی. نو هغه څه چې شین په پلان کې لري هغه هم دا دي چې کشیر دلته تشه راځي دا مجبور ده چې زر تر زر دا تشه ډکه کی. ولی ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدای شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش افغانستان ته دی، د هغه یو بل اړخ دا هم دی چې کله نویمې لسیزی په شروع کې د مرکزی آسیا هیوادونه خپلواک شو، په هغه وخت کې چین په سړې جګړې کې د روسیې په خلاف تلل. خو چې کله مرکزی آسیا هیوادونه خپلواک کېږي د چین سره کینی، روسیې سره کینی او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسي هغه څه چې خبرې وي هغه خلاص شوي. یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسي خواته نه د بنسټپال ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کې نه زمونږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هیوادونو سره عقیدوي نگاهنه کلتوري نگاهنه ډېر مشترکات لري. نو بېله شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپاله ډلې کشیر دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي. نو هغه د چین د تیلو او د ګازو هغه لوی پروژې لوی ذخیره هم هغلته دي. بل د مرکزی آسیا هیوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي په هر دویم درېیم ورځ به دغه نلیکې خلکو ولوسولي. نو دا د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي یوه نقطه پکې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخکې ودري. خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث و چې د دوی اړیکې خرابې شي. اوس دې حد ته ورسېدل چې بیا ایم ایف ته لاړه، ایم ایف ته ورته قرض نه ورکوو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کېږي نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهېږي چې بې له چین امریکا ګزاره نه کېږي. اوس که یوه نقطه ده تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د شی پیک پروژې باندې چې څومره کار روان و تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خوښه، چې دا دې موضوع موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې
کړې دي. رئیس صاحب، زه غواړم د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت مې یوازې سلور دقیقې پاتې دي. ډېر وګد بحث دی، البته لیوالتیا وا او د چې دا بحثونه وګد شي، خو په دې سلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ، البته د چین او طالبانو او پاکستان. همدرد صاحب، اوس که د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کړئ، رئیم صاحب ورته اشاره وکړه، ډېرې ژورې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډېرې سره نږدې شوې دي. اوس که چېرته دا هېوادونه سره ډېرې زیاتې اړیکې نږدې کولی شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کولی شي چې د افغانستان په سوله کې یا سرخوږی جوړ کړي یا حد اقل زمینه د سولې مساعده شي؟
مستقیما په افغانستان کې د مداخلې کوم فکر ولري؟ د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د افغانستان د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه دوی وزري غواړي چې د منطقې ځینې هېوادونه په افغانستان کې ولوبېږي تر هغې وروسته هغه آخري درجې ته هغه آخري برخې ته بیا دوی راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقې د قدرتونو په سطحه باندې باید مطالعه شي.
اوس همدرد صاحب، که چېرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګټ په افغانستان کې بیا اخیستلی شي؟
خزه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې چین د پاکستان لکړکۍ نه افغانستان ته په دې تیرو تقریبا 300 کلونو کې راکتلی وو، داسې خاص مستقیم اړیکې هم درلودلې نو د پاکستان د اسټابلیشمنت او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازه سره د روس په مشورې سره په افغانستان کې په خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغیر چې پراتونکو کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغیر چې راځي د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډېره حده پورې به هغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډېره مننه صاحب.
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېره حده پورې خلکو ته قناعت ورکولی شي چې د دې ګټه باید
ډېره مننه در صاحب. رحیم صاحب، که بحث راون غواړو، څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او په ټوله کې دولت زه وایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي؟
دسې دی چې موږ خو همیشه ډېره ضعیفه خارجي پالیسي درلودله، تر څو چې تاسې بهرنۍ پالیسي تاسې منظم نه وي تاسې به تل همدغه نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کېږي. په افغانستان کې ډېره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د دغه د عسکرو کمولو بحث کو، دلته ډېره اړینه ده چې موږ زمونږ بهرنۍ پالیسي ډېره واضح هي. مثلا ایران سره موږ دا غدانه ناست ولرو د پردې پر مخ یا پردې تر شا چې امریکا نن د کسبه د شاید لا شي خو موږ تاسو یو همدارس چین سره چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولای شو په وګد محل کې هغه اقتصادي برنامه چې چین لري دا غو په ژغورلو کې او هغه خوندې ساتلو په برخه کې مهمه رول ولر. همدار پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کو او یو انډول جوړ کو. نو په تر سوچ موږ دا انډول جوړن کو د دې لپاره ډیر زمونږ لپاره ډیر ستونزمن چې په دې لوی سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپلې ګټې ترلاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي.
دا چې موږ ډېر واضحه خارجي پالیسي ولرو او د راتلونکي وضعیتونو لپاره ځان چمتو کړو.
ډېره زیاته مننه له خپل دواړو ملمنو شفیق همدرد د نړیوالو اړیکو کارپو او همدا ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پای ته ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې کنځا پته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
تورستګې خماري تر تکم نال زاري تورستګې خماري تر تکم نال زاري دزړه زخم میکاري شوم رسوا تا پیاري دزړه زخم میکاري شوم رسوا تا پیاري نشته تجره زخم بیکاری شوم رو سوانا فریادی در رغ دو امید من نشته تجره زخم بیکاری شوم رو سوانا فریادی پدڑا زخمی توری بلا پڑلی اما تدڑا زخمی کاری شوم رسوانا پیاری پدڑا زخمی توری بلا پڑلی اما تدڑا زخمی کاری شوم رسوانا پیاری تو دستر گے کماری در تکم نالا جاری ددڑا زخم بیکاری شوم رسوانا پیاری زخمی.